یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ری د ازادي رادیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د کابل پروسې په کانفرنس کې خپل دریز واضح کړی دی او د نورو خلکو ته احترام لري خو د افغانستان د حکومت رسمي دریز هماغه دی چې د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح کړ. د کابل پروسې په کانفرنس کې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ خو له هغوی وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون او ځینې نور شرایط ومني. په بهرنۍ موضوع کې هم اوروئ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی کلک هوډ لري چې لکه جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د شمالي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلز ویلز پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې افغان ولسمشر له طالبانو څخه هغه څه چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه غواړي. افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه خو طالبانو په پرله پسې ډول امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنې ټینګار کړی دی. میرمن ویلز وویل د ښاغلي غینی وینا له طالبانو د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه بلکې په سیاسي چوکاټ کې د سولې لپاره د باعزته بهیر وړاندیزو. میرمن ویلز همداراز وویل چې متحده ایالات د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړېدونکې غونډې ملاتړ کوي. وسلوال طالبانو تر اوسه د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یوه ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دیرش دوکانونو هم اور اخیستی چې میلیونونه افغانۍ مالي زیان یې ور اړولی دی. ښاغلي خوګیاني دا هم وویل چې اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی. نوموړي زیاته کړه چې سیمې ته په وخت د اور وژنې عمله ورسیده او اوس مهال اور مهار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو نن سهار وختي یو هموي موټر چې په لسګونو کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو او تر هغه غوښتل هغه د دې ولایت په مربوطاتو کې د اسماعیل خیل ولسوالۍ په زنی خیل کلي کې والوزوي په نښه کړ او هغه شان کړ. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د بیلابیلو مدني ټولنو لسګونو استازو په غزنی کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د دې اعتراضي غونډې یو تن استاذ رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
لومړی برمتشوی کسان دی پاجل توګه وسپارل شي، قاتلین دی ډیر ژر پالنی ډول پاشه دی مجازات محکوم شي، پیخه دی په هر اړخیز ډول وڅړل شي او په پیخه کې ملوث اشخاص دی مجازات شي.
د راپورونو له مخې څلور ورځې وړاندې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د شیر آباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل شول او یوه ښځه ټپي شوه. همداراز د دې کورنۍ دوه نور غړي ژوندي وبخې بیول شوي دي. ویل کېږي چې دغه شخړه د شیر آباد او نښتې کلي د اوسېدونکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د همدې پیښې په غبرګون کې د شیر آباد سلګونو اوسېدونکو له تېرو څلورو ورځو را په دې خوا په لاریون لاس پورې کړی او د کابل کندهار لویه لارې د ترافیکو پر مخ دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استاد سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بلل کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپل غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این له استاد سره د کیم نننۍ کتنه د دوړو خو لمړنۍ کتنه و او خی چې د شمالي کوریا د اټومي آزموینو له کبله دوړو کوریاګان په خپلو کې په خپلو اړیکو کې له کلونو کړکې چورسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکی خکړي. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې کیم په دې کتنه او ملمستیا کې چې څلور ساعته دوام وکړ د دواړو هیوادونو د ملي یووالي لپاره د یو نوي تاریخ ثبتولو ته لیوالتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د می په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانستې کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ به راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما کولی شول ګډون به هم وکړم. د اسرائیل صدر اعظم په دې کتنه کې د امریکا ولسمشر ته وویل ستاسو دا پرېکړه به چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوئ زموږ خلک د عمرونو لپاره له یادونه باسي. که لویدیز هڅه وکړي چې روسیې ته د سزا ورکولو په ترڅ کې له دې هېواد سره نړیواله انټرنیټي شبکه قطع کړي دا هېواد دې کار ته تیاری لري. دا خبره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړي سلاکار کړې ده. د پوتین د انټرنیټي چارو سلاکار جرمن کلیمنکو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي چې تاسو کولی شئ چې د دکمه ته فشار ورکړي او د هېواد اړیکې پرېکړې خو له تخنیکي پلوه موږ هم آماده یو چې هر ډول اقدام وکړو. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وی د خلکو طرح ته احترام لري خو د افغان حکومت دریز د کابل پروسې په کانفرنس کې واضح شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې دغه څرګندونه کړې چې د حزب اسلامي حکمت مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي دي په هغو سیمو کې چې طالبان کنټرول لري او هغه طالبان اساسي قانون مني باید هماغه سیمې وروسپارل شي. په یو بل مسله کې هم روي چې په غزنی کې نن د څلورمې پرلپسې ورځې لپاره د خلکو اعتراضونه دوام لري. د غزنی والی انجینر کریم وی غزنی ته د دغه پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی راستول شوی.
د قرباغ ولسمیت مقاومتونه هم لیږلي دي. امنیت قومندان صاحب یې په راس کې ده او د لواء رئیس ارکان صاحب یې معاون ده مرستیال ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دا کلوک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. په دویمه برخه کې دغه پروګرام د روغتیا ژوند شتمنۍ او نیز خبرونه مه هیروئ. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. رازو لمړی مطلب ته افغان حکومت وی د ټولو شخصیتونو او خلکو طرح ته احترام لري خو د افغان حکومت وړاندیز او دریز د کابل پروسې په کانفرنس کې مطرح شوې ده. افغان حکومت په داسې حال کې دغه څرګندونه کړې دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تازه ویلي دي په هغو سیمو کې چې طالبان کنټرول لري او هغوی غواړي اساسي قانون ومني خدای چې دولت هم دغه سیمې وروسپاري. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او د حکومت نظر هم رخصته دي. اوس د کابل په سټوډیو کې د پدې اړه باندې جزئیات اوروي. مهرباني.
بله سنګزای صاحب سلامونه تاسو ته. د رادیو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو مې یوې برخې ته اشاره وکړه د افغانستان حکومت وایي چې د سولې پر اړه د هر سیاسي ګوند او سیاسي شخصیت نظر ته احترام لري، اما طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د دوی رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا مطرح شوی دی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره په د سولې د کابل پروسې په کانفرنس کې جامع طرح وړاندې کړي او همدغه طرح د افغان حکومت رسمي دریز دی.
دیدگاه رسمی حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور در کنفرانس کابل به صورت واضح در رابطه با صلح بیان شده و موضوعاتی که شما یادآوری کردین، این موضوعات دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه و ابو موضوعی است که ما در کنفرانس کابل بیان کردیم.
خغل مرتضوی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبودین حکمتیار د طرح په اړه رسنیو ته جزئیات راوتلي دي چې افغان حکومت ته سپارلې. په دې طرح کې درې عمده موارد ذکر شوي. یوه مسله د انتخاباتو پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه دي، بل موضوع طالبانو ته د سولې د وړاندیز پر اړه باندې مشخص وړاندیزونه شوي چې یو وړاندیز پکې دی په دغه طرح کې چې طالبان چې په کومو سیمو کې حاکمیت لري د طرح پر اساس افغان حکومت د هغه سیمې طالبانو ته په هغه صورت کې وروسپاري چې طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني، حکومت په رسمیت وپیژني، دوی بلته حاکمیت لري اما د افغان حکومت له مرکزي حکومت څخه په اطاعت. ځینې نور موارد هم شته دي پکې. خو د افغانستان د حزب اسلامي ویاند سره ما خبرې وکړې، هغه ویل چې دغه طرح په خاطر دی چې د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وشي جمهوری ریاست ته سپارل شوی و، اما دا چې اوس رسنیو ته د دې طرح جزئیات راوتلي دوی هم په دې مسلې نه پوهیږي. خو د خاغل بصیر عزیزی د حزب اسلامي ویاند وایي چې دوی دغه طرح په خوا له ولسمشر سره شریکه کړې وه. ښه چې د خاغل عزیزی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
حزب اسلامی هغه طرحی چې د طالبانو په باره کې ده مخکې هم جناب ولسمشر صاحب سره شریک سوی وو، او دا چې اوس واشنگتن پوست په دې باره کې یو مقاله لیکلی او دا خبر په رسنیو کې نشر او پخش شو، دا جدا او بله خبره ده. مونږ مخکې دا پیشنهادونه ریاست جمهوری ته کړی وو او دا یو جامع او لویه طرحه وه چې جناب حکمتیار صاحب
دا چې دغه طرحه به څومره عملی وي همدغه پوښتنه مې د ښاغلي عزیزي نه مطرح کړه. دوی ویل چې په دې طرحه کې ټول مواردو ته اشاره شوې او دا طرحه وروستۍ هم نه وه. دوی حکومت سره په دې هدف شریکه کړې وه چې په دې غور وشي او د یو مشخص او وروستي وړاندیز لپاره ترې استفاده وشي، اما دا چې اوس رسنیو ته راوتلې ده په دې رابطه دوی هم د بېخبرۍ.
بله، زیاته مننه کوم حلیس پردیس کور ودان ژوندي اوسئ. قدر منوریدونکو، په همدې ارتباط باندې د افغانستان لیو کارپو پانتون استاد ښاغلی نصرالله ستانکزي سره هم غږېدلی او له هغه مو پوښتنه کړې ده چې د دغې طرحې په اړه باندې د هغه نظر څه دی، یعنې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نظر چې طالبانو ته د هغه سیمې وسپارل شي چې دوی پکې حاکمیت لري خو په دې شرط چې هغوی اساسي قانون ومني او د کابل او د مرکزي حکومت اطاعت وکړي. هغه په دې اړه باندې داسې وویل.
دا د دوی نظر ده، اما زه فکر کوم چې د افغانستان اساسی قانون او همدارنګ د سیمه ییزو ارګانونو قانون ډیر واضح د په دې ارتباط چې د افغانستان ادارات څه وظایف لري په ولایتونو کې. د هغه په رڼا کې زه فکر کوم چې ډلو ګروپونو او احزابو ته د ولایات ورکول یا د سیمو ورکول دا د اساسي قانون د لومړۍ مادې چې د افغانستان دولت تعریفوي له هغه سره په تصادم کې راځي. او په عملي اړخ کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان د جمهور رئیس د ورستۍ څرګندونو یا طرحې سره چې د سولې په ارتباط د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې درلوده له هغه سره ډېر مطابقت ولري.
بله استاد، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي ولسمشر کله چې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې طرحه وړاندې کړه دا موضوع هم پکې و چې له قانوني چوکاټه دا هم ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تغییرات رامنځته شي. نو څه فکر کوئ که چېرته طالبان حاضریږي د سولې خبرو ته او دا هم یو شرط وي نو څنګه کېدای شي چې د دوی غوښتنې په دغه اساسي قانون کې ځای ورکړل شي او حل لارې تاسو څه کول؟
تاسو ته باید عرض وکړم چې د افغانستان د اساسي قانون په موادو کې راغلي چې د افغانستان په یو موادو کې راغلي چې د افغانستان د دولت بڼه د تعدیل په صورت کې هم تغییر نه خوري. یو او بل مسله ته هم باید پاملرنه وکړو چې لا تر اوسه پورې موجود اساسي قانون نافذ اساسي قانون ده. ټول سیاستونه او پالیسۍ باید د دغه قانون سره سم وضع او تطبیق شي.
او استاد کچیرته طالبان افغان حکومت پر رسمیت نه پیژني او په یو شکل په یو بلی طرح یا بدیل باندې دوی ټینګار کوي نو څه فکر کوي چې بیا د سولې دغه پیشنهاد یا خبري نتیجه ورکولای شي؟
تاسو پوهیږئ چې په مذاکراتو کې چې یو لوری بل لوری پر رسمیت نه پیژني اصل مذاکرات نشي رامنځته کېدلی. د افغانستان دولت بین لوی ټول نه پیژني، د افغانستان د خلکو د اراو په نتیجه کې رامنځته شوی، او طالبان د جمهور رئیس شاده ورته درلوده یو سیاسي ډلې په توګه کولی شي خپل اختلافات د افغانستان له دولت سره رفع کړي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله استاذ، چې که چېرته طالبان افغان حکومت په رسمیت پیژني، یو بحث دا مطرح کېږي چې بیا په تېره یوه نیمه لسیزه کې یا څه کم او زیات چې کومې کړنې چې دوی ترسره کړي نو مجبوره دي چې باید غرامت هم ورکړي، تاوان په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې څومره دغه کار عمل؟
زه فکر کوم چې دا به د مذاکراتو په لړۍ کې دا به سره کېږي، که مذاکرات ترسره شي د سولې خبرې چې ټولو ته هیله من یې چې ترسره شي، دا خبرې باید په هغه جریان کې رابرسېره شي او د هغه دپاره باید لازم حقوقي او سیاسي چوکاټ جوړ شي په خپل وخت کې.
دا چې د نصرالله ستانکزي نظر څه و، د کابل پوهنتون د استاد واموورید، هغه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د وروستۍ طرحې په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. حکمتیار ویلي دي چې هغه سیمو کې چې طالبان حاکمیت لري باید دولت یې وروسپاري، خو په دې شرط چې هغوی د افغانستان اساسي قانون ومني او مرکزي حکومت نه هم اطاعت وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام ویلی دي.
د هلمند ولایت د زمینداور کانال او د مساقله د اوبو د بند جوړولو قرارداد تیر ورځ نه وخت د افغانستان د زراعت وزیر او یو خصوصي شرکت لوري د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د زراعت او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروژې په عمل کېدو سره به د فقر کچه راټیټه او په سیمه کې به د سیلابونو مخنیوی وشي. نوموړي همدارز وویل چې په دې سره به د زراعتي ځمکو د اوبو او برېښنا اړتیاوې هم پوره شي. دی وایي دا پروژه د 3.6 میلیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي چې لګښت یې افغان حکومت ورکوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د تخار ولایت د یتیم تپې سربند جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د دفتر رئیس او مطبوعاتي مسؤول آصف خپوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربند په جوړېدو سره به نږدې 1.5 هکتار زراعتي ځمکې ته اوبه ورسیږي. د دې په خبره یاده پروژه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې وه چې 48 میلیونه ډالره لګښت پر راغلی چې د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوي دي. ښاغلی غفوري وایي چې په دې سره به د تخار په زراعتي محصولاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره په 1,450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 4,40 او 1 لیټر ډیزل په 4,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کالداري 1,500 افغانۍ. سمالتیامو مننه.
ازادي رادیو ته غوښته ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلای شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د کلک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. کیم جونګ اون دا خبره پرون په پیونګ یانګ کې د جنوبي کوریا له یو لوړ رتبه پلاوي سره په کتنه کې وکړه. رضوان مراد د شمالي او جنوبي کوریا د چارواکو ترمنځ خبرې څارلې. مراد صاحب، په دغه کتنو کې د پرمختګ په اړه راپورونه خبر شوي، د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ په خبرو کې پرمختګ، یا د دواړو خو ترمنځ په کتنو کې د خوښۍ او د موافقو د سرګندولو خبره تقریبا 2 کاله وروسته مطرح کیږي. یعنی 2 کاله وروسته دا لومړی ځل دی چې د جنوبي کوریا یو لوړ پوړی پلاوی چې په هغه کې د جنوبي کوریا د ملي امنیت د ادارې مشر شامل دی، هغه پیونګ یانګ ته ځي او هلته د شمالي کوریا ل رهبر کیم جونګ اون سره ګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویل دي چې کیم جونګ اون ویل دي چې د کلک هوډ لري چې ل جنوبي کوریا سره اړیکې خکړي او هڅه کوي چې د جنوبي کوریا ل مشر سره هم یو سره مشريزه تر سره کړي. د غراس دا هم ویل شوی دي چې البته د شمالي کوریا رسنوي ویل دي چې د دواړو لور ترمنځ موافقه شوی اماده چې په څه ډول موافقه شوی او د موافقه جزئیات څه دي تر اوسه پورې یوې کوریا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. جنوبي کوریا هم ویل دي چې د دوی پلاوي خبرې هلته ګټورې وي او دا خبرې بنن هم دوام کوي.
بله مننه. یو څه بل هم راته وایي، په متحده ایالات چې د جنوبي کوریا نږدې متحد دی او له شمالي کوریا سره توندې لفظي جګړه کړې ده، د دواړو کوریاګانو ترمنځ د خبرو په اړه کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه څنګه؟
د امریکا د دفاع وزارت ویل دي چې د دواړو کوریاګانو د دغه کتنو خبرو پړه چې دواړو کوریاګانو ویلي دي پرمختګونو پکې شوی مثبت وي، ویل چې په محتاط ډول موږ دغه تحول اتسارو. اما متحده ایالات او جنوبي کوریا دواړو ټینګار کړی دی چې باید د کوریا د ټاپو وزمې مسأله او د شمالي کوریا د اټومي وسلو توندیو مسأله باید د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو لارو چارو حل شي. او خو امریکا خپل شرط باندې ولاړ ده او هغه وایي چې په هغه شرط شمالي کوریا سره خبري ممکن دي چې شمالي کوریا پریکړه وکړي او دا ومني چې خپل اټومي پروګرام لمن زوړي خپل اټومي وسلې لمن زوړي. ټاکل شوی دی چې همدغه پلاوی ستانګزې سپ چې په پیونګ یونګ کې د شمالي کوریا لمشر سره کتلی دي، واشنگټن ته هم لاړ شي او د خبري ل امریکایانو سره شریک کړي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د وروستي څرګندونو په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي روسیې د سیمې پر وضعیت خپل اغیز لري او باید د سولې په پروسه کې ورنه استفاده وشي. د دغه شورا مرسیال د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان هاخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او په کار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. روسي چارواکو تازه دا ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو دی. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړیتوب تر چمتووالي خودلی وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا په یاد برخه کې دغه هیواد رول اغیزمن بولی. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي روسیا له سیمیز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. نو موږ وایي
روسیا هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې د پاکستان سره هم روابط نږدې شوي دي، نتیجه به خوي. د دوی داخلېدل په دې روغې جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونی وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه دا ویلي چې ماسکو د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ متعادل منځګړیتوب کوي. خاغلی کابلوف ویلي اوس دا وخت را رسیدلی چې افغانان په خپل هیواد کې لوبیني تویول لاس وخلې او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې ویل چې افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم ښکاره خبرګون نه دی خود له خو یو شمیر رسنیو دا ویلي چې د غډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بې معنی بللې دي. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړې رول لوبولی شي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم جواب راکوي.
په تیرو کلونو کې هغه سیمه ییز اجماع نه موجود، سیمه ییز تفاهم نه موجود، دښمنو دوست په تعریف نه موجود، ځکه حالاتونه کړکېچنو. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هواره شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستان او سودان هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولې ما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو فکر شوی جوړ شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. بلې څنګه؟
بله زیات مننه کوم اکرام الله اکرام او چې د افغانستان د سولیالي شورا د دریس پاړه باندې لمک سره خبري وکړي. د سولیالي شورا ویلي روسیه د سیمې په وضعیت خپل اغیز لري او باید د سولې په پروسه کې ورنه استفاده وشي. دا په داسال کې د روسي چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو ده. او اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصری له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانډنټ خپل مهم سرلیکونه د ارګمانی او د تا محمد نور ترمنس خبرو او له طالبانو سره د سولې په تړاو د حزب اسلامي د مشر روستي وړاندېست ځانګړې کړې ده. دنیا رسپانډنټ د خپل لومړي مقټ سرلیک د ارګمانی او د تا محمد نور ترمنس د خبرو نوې دور ته ځانګړې کړې او د ځنو سرچینو په حواله لیکل ده چې په مزار شریف کې پر روانو خبرو کې دواړو خواوې یوې روستي هوکړې ته نږدې شوې دي. خورسپانه د جمعیت د ګوند یو سرچینه په حواله چې نومنده د غسل شوی لیکل دي چې ارګمانی د عطا محمد نور د جلا کولو لپاره هغه ته ځینې شخصي وړاندیزونه کړې دي او د جمعیت ګوند او ارګمانی ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرې نه دي شوې. روسپانه د جمعیت ګوند یو بل سرچینه په حواله لیکل دي تر هغه چې د عطا محمد نور او ارګمانی ترمنځ شوی هوکړه د جمعیت ګوند د مشرتابه شورا لخوا تایید نشي نهایي کېد نشي. میساورس پانی بلی کلی دی چې د ارګمانی پلاوی له عطا محمد نور سره د تړلو دروازو ترشا پټې خبرې کړې دي او د بلخ پخوانی والی او زلی بیا خپل شرایط د ارګ پلاوی تر وړاندې کړی چې پکې د بلخ ولایت لپاره د پخواخه د نوې والی ټاکل هم شامل دي. روسپانی لیکلی دی چې د ارګمانی لخوا استول شوی پلاوی چې پکې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزه او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی هم شامل دي. دوه پرله پسې ورځې له نور سره خبرې کړې دي خو لا هم د خبرو په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. روسپانی لیکي چې د عطا محمد نور لخوا په وړاندې شوو شرایطو کې د اطلاعات او کلتور او پوهنې وزارتونو لپاره د جمعیت ګوند څخه د نوماندو غوره کول هم شامل دي. ملیارمن روسپانه بیا د همدې خبرو پاړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې نور ته نقد سرچینو ویلې دی چې نور ورغلی پلاوی ته دا پټاګه کړی چې د دوی ترمنځ د خبرو پاړه د پریکړې واک د جمعیت اسلامي ګوند له مشرتابه سره ده او د ولسمشر استازو د پکار ده چې د جمعیت له مشرتابه سره وګوري. روسپانه په خپل راپور کې دا هم لیکلی دی چې د نور او ارګ پلاوی ترمنځ په خبرو کې لا کوم توافق نه ده شوی. حال دا چې د روسپانه په وینا ځینو نور سرچینو بیا په خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. د طالبانو سره د سولې په تړاو حکومت ته د حزب اسلامي د مشر روستۍ وړاندیز هم د کابل چاپ روسپانو د نن ورځې د بحث تاو د مسله جوړوي. ویساو روسپانه لیکلې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل روسي سرګندونو کې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې لپاره د ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. روسپانه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلې ده چې طالبانو ته د ځینو سیمو پرېښودل د امریکا په خوانی طرحه ده چې په تیرو کلونو کې سوسووارې مطرح شوی و خو د پخواني حکومت له مخالفت سره مخامخ شوی و. روسپانه لیکلې ده چې ښاغلی حکمتیار له نیویارک ټایمز روسپانه سره په مرکه کې ویلې ده چې دا جګړې په ډګر کې سوله نه کیږي.
د کابل چاپ د مطبوعاتو تبصرې مو په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند له خولې واورېدي. دغه تبصرې د کابل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com سره نورو خبرونو او راپورونو لوستلی شئ. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه عبدالرحمن توخی له هرات باستانی ولایت او د اوبید خولی ولسوالی. زه دا پیغام سفتوم د هرات مسؤلین او د مرکزی مسؤلین ته چې د هرات بیا بل خصوص د اوبید ولسوالی صحت یوه صحت یوه معرفت دواړه بیکاره دي. صددی مسؤولین
السلام علیکم. رحیم الله سنگروال د لغمان ولایت د علیشنګ نه میاړی کنیولې. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. منګه د پولیس محلیانو نه ډیر په عذاب استورو را زی خپل گیر کړم ما باندې د طالب شک وکړو بعد بیا غي زما موبایل واغسته ما ته وی وی ته د طالبانو جاسوسي او لیکن موږ نه د طالب سره کار لرو نه د دولت سره غریب بیچاره خلک سي موبایل رانه واغسته یا ممریګان او موبایل را ترا کوم ممریګان ځان سره قید کړی سیم کارتونه قید کړو نو زه د حکومت نه دغه هیله لرم چې دې په بدل کې ما سره لکتنه اس کومه کو کی چې داخله پو کی اخر اسلامي جمهوریت د نه چې کفري جمهوریت دغه پیغام مې نشر ته وسپارئ نو نور مننه کوم د ازادي رادیو نه خو خو مخم خو
ستاسی پیغام ستاسی غک
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د امریکا متحده ایالاتونو په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکو وسله والو په ګډون لږ تر لږه 1 وسله وال په مختلفو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د وزارت له خوانن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پولیسو یو هموې موټر چې په لسګونو کیلوګرام چاودیدونکو مواد پکې ځای پزای شوی او تر هغه غوښتل هغه والو زوی په نخه کړی او شان کړی دی. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د ملي لوبډلې ترمنځ نن مسابقه روانه ده. زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. په شپږو اورونو کې دوه لوبغاړي سودیدلي او 15 منډې کړې دي جوړې کړې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د مې په میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانستي کې د ګډون لپاره اسرائیل ته پر سفر غور کوي.
د خبرونو تفصیل له ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. اوس هم ورځو یو راپور ته چې زموږ خبریال غزنی را لېږلی دی. د غزنی والی وایي نن څلورمه ورځ ده چې لاریون کوونکي په د تحسن خیمې درولی دي او لا هم خپل لاریون ته دوام ورکوي. د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل د غزنی په مرکز خار او قرهباغ ولسوالۍ کې پیل شوی لاریون څلورمه ورځ ده او تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی چې د لاریون کوونکو غوښتنې پر ځای کړي. ښاغلي متین وایي قرهباغ ولسوالۍ د پیښې د څېړلو په موخه د امنیه قمندان په مشر پلاوی استول شوی او تر دا مهال دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ یو شمېر خلکو وروسته له هغه اعتراض وکړ او پراخ لاریون یې وکړ چې د دوی په خبره د شیرآباد په سیمه کې د یوې کورنۍ څو غړي په مرموز ډول وژل شوي او ځینې نور هم برمته نیول شوي دي. شریف الله شرافت ته به غوږ شو او تر هغې وروسته هم د ازادي راډیو له لارې د روغتیا ژوند شتمني اونیزه خپرونه مه هیروئ.
د غزنی ښار او د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره نن څلورمه ورځ هم لارین کوونکو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
مش حق مستند شي دي دي قاتلینو علني دعم کول او مش ته هغه دوه کسان سیاسر دي دی غو سپارل.
د دغه ولایت والی وای لا هم په دینه دي توانیدل چې دغلت سلګونه لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غشتنی ورپوره کړي. د دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د سیشن بي پوراز ازادي راډیو ته ویل چې یاد لارین کوونکو نن څلرم ورځ هم د کابل کندهار ترمنځلو لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راز د ولایت مقام مخ ته هم د تحسن خیمه وهل دي. شاغلی متین وای کرباغ ولسوالی ته د پیښې د سیړلو په مخه د امنیه کمانډان په مشرۍ پلاوی استولې او تر دا مهاله دوه مشکوک کسان نیولې، خو په خبره چې د اصلي مجرمینو په نیولو لا هم نه دي توانېدلې. نوموړي وایي که دغه لارین کوونکي ورسره مرسته وکړي، نو د دغه وژل سوو کسانو قاتلین به ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري.
د قرباغ ولسوالۍ مقاومتونه هم لیږلي دي، امنیه قمندان صاحب یې په راس کې ده، او د لوا رئیس ارکان صاحب یې معاون د امنیه مرستیال ده، او د ملي امنیت مرستیال هم هلته له قوتونو سره تللی. هغه ساحې ته رسېدلي دي هغه مشکوک کسان چې موږ شک پې درلود. یو دوه نفره اوس هلته دي، هو د امنیه قمندان صاحبانو سره دي، هغوی پوښتنه کوي ځکه په دغه حال کې موږ بې ګناه کسان هم نسو نیولی. نو دا مشران د قرباغ دا توقع لري چې دغه مشکل موږ په جرګه او په مرکه حل کوو، ځکه که چېرته موږ په زور نه نیوزو دې ساحې ته، هغه کسان خو فراري کسان دي، بیا خو فرار کوي له یوې ځای نه بل ځای ته.
په ورته وخت کې بیا لارین کوونکي وایي دولت تېره شپه په غزنی ښار کې خیمه ورته سوځولې او څلور ملګري نور هم ټپیان کړي دي. د دې په خبره چې ټپي کسان یو شمیر وهل سوي او پر یو شمیر نورو بیا د ټوپک ډزې سوي دي.
خو دا تیر شپه په 12 بجې باندې د غزنی مرکز حیدرآباد لپاره امنیتي ځواکونه راغلي دي، خیمه ته ور اچولې او درې مزایره چانې زخمیان کړي دي. زخمیان اوس په بشار روغتون کې تر ځای لاندې دي.
دغه لارین کوونکي وایي تر هغه به د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار خلاص نه کړي او د ولایت مقام له مخې به خیمې ټولې نه کړي تر څو چې هغه کسان محکمه سوي نه وي کوم چې څلور ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ د شرابات په سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرمز ډول وژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه غړي نور هم له ځانه سره ژوندې یوړه او برمته سوي کسان ورته خلاص نه سي.
چارواکي هیڅ مسولیت احساس نه وړاندې کوي تر اوسه پورې. موږ ولایت ته ورغلي، کومندانۍ ته ورغلي، هغوی موږ ته مثبت ځواب نه دی ویلی. که ورسي خاص دوی دغه غوښتنه کوي چې خیمې ټولې کوي، خیمه موږ د خپل حق غوښتلو لپاره اچولې ده، نو هغه وخت به موږ خیمه ټوله وسي موږ ته حق راکړل سي. د غزنی د ښار کومه مظاهره سي ده، هغه د دې چې د نظارت کوونکو لخوا تر کنټرول لاندې ده.
د غزنی ولایتي اداره بیا دا مني چې تېره شپه د لارین کوونکو خیمه ایسته کړې، خو دا نه مني چې پر لارین کوونکو یې ډزې کړې وي او یا هم وهلې دي وي. د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته داسې وویل.
تېره شپه ناوخته لکه څرنګه چې د ټولې لیکې په غزنی کې لارین نو اعتراف روان دی، لکه څرنګه چې لارین کوونکو له قانون څخه په سرغړونې سره پرته له دې چې د امنیتي ارګانونو سره موضوع شریکه کړي، یا هم هغه قانوني جواب چې قانون همدغه اساس باندې حیدرآباد
لدی ټول سره سره هغه موټر چلون کې کوم چې لتیرو څلورو ورځې راځي په لار کې بند پاتې دي، دولت ته خواست کوي چې لار دې ورته خلاص کړي او وایي چې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نن درېمه چې ولاړ د سوزی مټران ګرد ولاړ دي، مایان ولاړ دي، ګرد مټران ولاړ دي، نن درېمه ولاړ دي، خرابېږي، خراب سوبه درتويږي، روډي نسته، وب نسته، یخ دي، مسافر ولاړ دي، شدي وکشنان ولاړ دي، ټوټل خلک ولاړ دي، سترګې نه بسی رسیږي، دوغه نیمه ټرام ولاړ دي.
دا یادونه وارد چې دغه پیښه د سیړلو په مخه له مرکز کابل څخه هم غزنی ولایت پلاوی تللی، خو دغه پلاوی لا هم په دې نه دي توانېدل چې یادو لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنې ورپوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و دکتر صاحب محمد عارف حسنزی متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستند تا در مورد سوی تغذیه که موضوع برنامه ما است، البته سوی تغذیه اطفال صحبت کنند. اما قبل از همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم مشنویم. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید سروی ملی تغذیه نشان می‌دهد که 10% کودکان زیر 5 سال در این کشور مبتلا به سوء تغذیهات و 40% دیگر آن به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند. دکتران متخصص میگویند سوء تغذیه یا عدم تغذیه مناسب یک نوع بیماری است که دلیل مبتلا شدن اطفال به آن مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی است. آنان میگویند سوء تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون مانند عدم رشد جسمی و روانی کودک و وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی و کبدی، قلبی، عروقی و دستگاه عصبی می‌گردد. دکتر همایون لودین مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی در مورد سوء تغذیه نزد اطفال چنین می‌گوید:
سوء تغذیه هات سبب اولش او را اسباب عاجل می‌گیم که او عمدتاً امراض و نبود غذای کافی، همچنان غذای نکافی. اگر یک طفل شیر مادر نگیرند یک غذای مناسب برای طفل است و یا برایش غذای کافی که ما برایشان غذای مغذی میگیم مانند گوشت و کچالو بعد از شش ماهگی به طفل نرسه، بالاخره او طفل به سوء تغذیه مبتلا میشه. به چند روز میشه که شاید در ظرف یک هفته الی یک ماه این طفل به سوء تغذیه مبتلا شود. اگر طفل و مادر خدمات کافی صحی نداشته باشند، بالاخره او طفل مبتلا به امراض میشن که طفل به زود مریض میشه و ای مبتلا به سوء تغذیه میشه.
دکتر لودین میگوید سوء تغذیه در کودکان بر اساس عوامل متعدد مانند فقر، عدم آگاهی، رژیم غذایی نادرست، سبک زندگی غلط، ابتلا به بیماری هایی که بر تغذیه و عادات غذایی اثرگذار می باشد بروز می کند. به گفته دکتران متخصص در این میان نوزادان و کودکانی که در ابتدای زندگی و سن رشد قرار دارند به دلیل نیاز بیشترشان به مواد معدنی برای شکل گیری بهتر اعضا و ارگان های بدنشان بیشتر با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. دکتران متخصص میگویند علائم عمومی سوء تغذیه عبارت از خستگی و بی‌حالی مزمن، وزن کم و لاغری، کوتاه ماندن قد، ضعف در بینایی، اختلال در شنوایی، پریدگی رنگ و خشکی پوست می باشد. دکتر لودین در مورد راه‌های جلوگیری از سوء تغذیه چنین میگوید:
زندگی شیلانی حاملگی اگر خوبتر تغذیه شد طفل و مادر، به این معنی که طفل سالم به دنیا میاد. بعد از ولادت ساعت اول طفل قوی می سازند در مقابل امتحانات محیطی که در روز اول و در ساعت اول به او رو بروشن تا شش ماه تنها شیر مادر و بعد از شش ماهگی غذای تکمیلی یا غذای متمم است که در پهلوی شیر مادر تا دو سال غذای خانگی به طفل داده شود که در او غذای خانگی سیریلاک، بسکیت و چای هیچ فایده ندارند، بلکه در او غذای خانگی به گوشت، نخود و کچالو باشن، بابرنج، ای مواد مثل حلوا و یا فرنی نرم باشن تا طفل او را بالا کده بتانند.
با گفته دکتر لودین 160 مرکز تداوی سوء تغذیه در سراسر کشور وجود دارد و خانواده ها می توانند با مراجعه به این مراکز و توضیح دکتران کودکانشان را از سوء تغذیه نجات دهند. دکتر لودین می گوید اگر سوء تغذیه نزد اطفال به مرحله حاد برود، ریزش یا تغییر رنگ موها، کاهش تمرکز و توجه، شکنندگی استخوان‌ها و برآمدگی شکم نیز با علائم سوء تغذیه افزوده می شود. دکتر همایون لودین از تمام خانواده ها می خواهد تا به خاطر تغذیه اطفالشان توجه نمایند که آنان به سوء تغذیه مبتلا نشوند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب حسن زای به برنامه خوش آمدین. ابتدا می شود در رابطه با سوء تغذیه یک معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از لطف مهربانی شما. سلام تقدیم میکنم به همکارای عزیز و در پولیس شنونده عزیز. سوء تغذیه یک پرابلم نه تنها کشور عزیز ماست، بلکه یک پرابلم جهانی است. میگن که نفوس کل اطفالی که جهان 10% نفوس جامعه را تشکیل میده که در حدود 400 میلیون طفل در سراسر دنیا زندگی میکنه و یا برعلاوه امراض مختلفی که مصاب میشه، یکی از خرابترین و مهلکترین مرضی که اطفال به اون مبتلا میشه، مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال و از او کده خورتر، یه سوء تغذیه است. سوء تغذیه را اگر یک تعریف بسیار کوتاه برش بتیم، ویست که این یک پرابلم صحی اجتماعی است. به این معنا که صحیحش به این معنا که میتونه یک تعداد امراض با سوء تغذیه شود، ولی اجتماعیش یک بعد بسیار بزرگ و کلانی داره که دا اگر در جریان برنامه امکانات موجود بود، من انشالله که میتونم توضیح بدم که بخش اجتماعی ازی که باعث سوء تغذیه میشه چی چیز است. و برعلاوه سوء تغذیه ما میتونیم به دو شکلی که شکل حاد و مزمن است تقسیم کنیم.
بله.
که شکل حادش سیر بسیار کوتاه داره، تو کوتاه نیست، شاید در حدود چند روز تا به یک ماه و یک و نیم ماه را در بر بگیره که اگر کنترل نشوه باعث تلف شدن طفل میشه. ای که چرا باعث تلف شدن میشه همیشه در جریان برنامه او را توضیح بکنه. و شکل کرونیک ازی یا شکل مزمن ازی حالت است که طفل تهدید میشه ولی به اندازه شکل حاد نی، ولی میتونه در دراز مدت باعث کوتاه شدن قدر، خراب شدن ذهن طفل، یعنی که آی کیوی طفل پایین میشه و مشکلات دیگه میشه که این هم یک پرابلم است برای اطفال جامعه که سوی تغذی دارد. سوی تغذی در ممالک بیشتر است که وضع اقتصادیشان، وضع صحیشان، وضع کلتوریشان و مجموعا وضع فرهنگی در سطح پایین قرار دارند که متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان هم در جمع کشورهایی است از نقطه نظر اقتصاد، از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اجتماعی نسبت جامعه که در سوی تغذی کمتر است در سطح پایین قرار داره. یک عامل بسیار بسیار بزرگ از این جنگ است که زمینه را مساعد می سازد تا باعث پیدایش سوی تغذی در اطفال شوه. یکی چطور جنگ باعث از این میشه اگر کس سوال نکرد انشاءالله ایر هم توضیح خواهد کردیم. به این شکل سوی تغذی را میتونیم یک پرابلم بسیار بزرگ صحی اجتماعی یک جامعه بدانیم.
تشکر شنونده های عزیز. موضوع مورد بحث برنامه ما در مورد سوی تغذی اطفال است و ای که تماس میگیرین در این مورد صحبت کردین. بازم یک شنونده دیگه موری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین دکتر صاحب جان؟ خوب هست.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدیم، محمد هارون هستم. در رابطه با اطفال، برای اطفال سن 3 سال 4 سال تا 8 سال غذای مثلا مسکه و روی شیر چیزای مقوی روغنی اگر بدن چیز برشان نقض داره
میگم انشاءالله.
روی شیر مثلا زیاد بخوره،
یعنی که قیماق ها؟
قیماق
چی یک مزی هم میتا خیر ببینه انشاءالله. خواهد گفتم جناب آرون، محمد آرون خان گفتی 3 سال، 4 سال، 7 سال. یعنی 7 سال تو ما فسر چیزی که میخوره بدجیام. 4 سال هم چیز مشکل نداره، 3 سال هم چیز مشکل نداره. فقط در اطفال، اطفالی که شیرخور هستن و کمتر از 6 ماه، اورا ما به نام اکسکلوسیو بریست فیدینگ میگیم. معنای فارسی چیز که تنها شیر مادر. ایره هیچ چیز نمیتین، تنها شیر مادر به شرط از اینکه شیر مادر کافی باشه. بعد 6 ماهگی یعنی 7-8 تا به یک ساله غذای نیمه مایه، مثلا او برنج میشه برش بتین، شوروای ترکاری میشه برش صاف کنین بتین، او میوه برش داده میتونین. بعد از یک ساله یک مقول است در اطفال ما که طفلی که یک ساله میشه به دسترخوان یا به نان پدر و مادر شریک میشه. به نان هیچ معذرت ندارم، ولی یک چیز است که هر چیز از خود یک توازن داره. اما قدری که روغنی باب گفتین قیماق، در مقابلش باید شیرینی هم بخوره، در مقابلش پروتین هم بخوره. برای ازی که وجود ضرورت به سه چیز داره، یکی شحم است که ما شما روغن میگیم، یکی پروتین است و یکی هم غذای شیرینی باب است. بنابراین طفل ای را بخوره ولی در پالج از غذای دیگر استفاده کنه.
تشکر دکتر صاحب. علائم سوی تغذی چیست؟ چطور ما بفهمیم که یک طفل به سوی تغذی مبتلا است؟
سوال بسیار خوب. گفتیم که سوی تغذی به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت است که ما او را به نام مرسموس یاد میکنیم، طفلکایی است که بسیار لاغر هستند. حتی اگر بعدم برش بگویی که وقتی طفلک گریان بیتی قوارش مثل یک آدمی ریش سفید 100 ساله وارد چملک میشه. نوع دوم ازی که پوندیدگی داره، یعنی اوزایما داره، این نوع دوم میشه. نوعی که طفلک های بسیار لاغر است بسیار به سادگی میتونه تشخیص شوه. طفل نظر به مسن خود وزن نداره. طفل وقتی که جانش لوچ میکنین بسیار لاغر است که استخوانایش از دور معلوم میشه. اگر پوست جلد طفل کش میکنین میبینین که رقم چملک میشه و چملکیزی تا دیر وقت میمونه. اگر طفل گریان میتن یک رقم چشمش رویش چملک میشه و در پالوی ازو طفل هر قدر گریان کنه این طفل نمیبینیم که عشق نداره و در پالوی ازو بسیار کم انرژی است، بسیار کم قوت است، هر جای خواه است، فعالیت فیزیکی نداره، قدش حتی اگه گفتیم دوامدار پایده. نوع دوم ازی که نوع اوزایمایی یا شکل پوندیدگی که داره این هم بسیار ساده تر می ایره. ایتو ما میبینیم که روی ازی، پای ازی، جلد ازی
اشکم ازی کلش پوندیدگی داره، ولی اگر صدر مریض میبینیم میبینیم که بسیار لاغر است. و در پولی ازو این نوع خوب رشد نداره. ما در اوجه یک اصطلاح تیبی دانیم که بنامه فلکس های نیاد میکنم، یعنی اگر موی زیر دفته و شما ببینید یکی رشد خراب داره، مویش و در پولیز چندین رنگ به نظر میرسه. یا اکثرا آفات جلدی داره در قسمت جلد ازی، در پایه ازی، در قسمت ازی یک شاریدگی و زخم‌ها پیدا میشه که نوع اشتیای بسیار خراب داره. نوع لاغر ازی اشتیایش خوبتر است. به بسیار سادگی میتونه میره
مشخص کنه. بازم اکشنانده دیگه من فکر میکنم در رابطه با موضوع برنامه اتمن سوال دارن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام شیریخ، زور بخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
بشیر ما لغمان نگرانی.
بشیر جان بسیار خوش آمدید، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب تم سلام و تاتم سلام. ما دکتر صاحب تقریبا مشر لور خو می لسکلنه برابری گی لسکلنه و اولاغینه را پدی خو بیا می مشر لور بیا پیدا شو تسی بزو و لور و لور خو دغه ټول دسی وچ کلک دی او رقم مرست کې لګی دی دغه تبرکلوز مو کې کتب لای او ته سلور 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 کاله یا درې درې کاله مې په ټول باندې دوايي خو له اوس هم ته په خدای باور کړه ډاکټر صاحب سي دي هي اما غاډي کې په ښکاری نو په کې چې رسل ډاکټر شنوار سه تا ما پانتون مړه کم کم څه څومره په سیمه په ولا غوري اس خي خکی جنې اس علاج نه
ان شاء الله زه دې څه سوال دې تانه لرم جناب بشیر صاحب یو دو څه سوال دي د دوی قد خراب شوې ده کنه قد لوړ دي ډنګر دي
تاګه سیدا ډاکټر
صاحب قد سیدا اشتیا څنګه ده اشتیا څنګه ده
او
اشتیا لري کنه ډوډۍ خوري کنه اشتها څنګه ده ډوډۍ ته اشتیا لري کنه
دغه مشر دغه زوی مسیده دغه اشتیا نه لري
بل سوال تو خای لري کنه تو خای بلغم لري کنه
نه لري بس اکثرا دسی داخلي
نه خرابي دغه دلته توقف یعنی دوامدار ایصال لري
او دوامدار ایصال
لري دغه سبانه څو چې د شوش تکلیف د توبرکلوز کړي کلمو
د
کوم ځای توبرکلوز د شوش کړي کلمو
یار په ځخ کې باندې ولا کړه ډاکټر صاحب
خیر زه به تا ته راهنمایي وکم یو څه معلوماتم په واچم سیده بشیر خان چې د لغمانه د زنګواله درې اولاد دی درې واره ډیر ډنګر دی ما د وخت او چې سوی تغذی هم عامل صحی دی او هم اجتماعی په صحی کې زه فکر کوم چې د بشیر خان اولادونه شامل دي دوی توبرکلوز مصاب شوی په توبرکلوز مصاب کېدل معنی څه ده معنی ده چې خپل توبرکلوز هم باید ډنګر والی کیږي او اشتها هم خراب ده شاید په فامیل کې مشکل وي چې مثلا سم غذا ورته نه رسیدل یا نه دی پوی یا اشتها خراب ده ډیر ښه مشوره ده چې په لغمان کې مرکز دی کنټرول دی توبرکلوز دی بیا که هلته نه کېده جلال آباد کې سل په سلو کې شته بیا که تاسې هلته وروستلې نتیجه یې نه ده ورکړي نو زحمت به وباسئ کوم وخت کابل ته راغلی سیاتفل د اندرا ګاندي شفخانې ته به راشئ او د ما به پوښتنه وکړي زه د داخلې په دوهم منزل کې اتاق نمبر میم 238 دی انشاءالله چې زه به ټول خدمت درته وکم که څه دلته کېدل دلته به وکړم او کنه انستیتیوت د توبرکلوز چې په دارالامان کې موقعیت لري خاص دیم دغه مریضانو دپاره اغل ته به معرفي کو شاید دوای مکمله نه وي خستی یا تشخیص نه وي شوی د سره به معاینات ورته وکړو تشخیص به وکړو په زمين کې تداوی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه مری خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. عبدالله
خبرکم. عبدالله جان بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتون رو بگوین.
دکتر صاحب سلامونه. سلام دا ولا طالب تقریبا عمر درې کال ده خو ډنګر ده ډېر وزن مې نه زیاتېږي دا یو او بل دا وروم په دغه ځاګانو کې کوم شی دغه کوم خونې ته کوم شی پیدا کوي مثلا انسان چې کوم خونه وي کوم شی پیدا کوي
دغه یو سوال به ځواب ورکړي چې دغه تایب ډنګر ده کنه بیخي ډنګر ده یعنی هډوکی بیخي ښکاري کنه خده قد لري او ډېر چاغ نه ده څه رقم ده
یا
مور شدی خوړلې دي
درې کلو ته خو په یو حال ده
د مور شدی خوړلې دي او صحیح سید د عبدالله خان د زوی مشکل درې کلن وو چې ډنګر ده کده سي ډنګر نه یي چې دای پیخی پوست و اردو کهیوی نو ایچ مشکل نشته ده باید دیر کوشش ونو که چه ما شما دیر زیاد چاخ شی ده چاقی پخپل یا مرز ده اوز پر طول دنیا که غرد پرابلم ده وارو ده زرو ده چه اگر دیر باید چاخ نوی وزن ولری په اندازه چې سن ایجاب کا. زه فکر کوم چې د ماشوم سوی تغذی نه ده، قدم لري او ډنګرواله مهم نه دی. اوس کوشش وکړئ چې د ښې غذا نه استفاده وکړه. دا چې د کمخونۍ دپاره کومې غذاګانې دي، که چیرې کمخونۍ دومره شدید ای چې هغه اندازه لري په نامه د هیموګلوبین چې هغه تعینېږي، نو د هغو دپاره دوا پکار ده. تابلیټ هم لري، پچکاری هم لري، حتی که ډیر شدید شي هغه اندازه ډاکتر صاحبانو ته لګي، نو بیا وینه ورته تیریږي. مګر هم ډیره مهمه خبر ده چې معلوم شي چې د کمخونۍ د څه شي نه پیدا ده. آیا د غذا صحیح نه ده ورسېدلې، چیرې خون ریزی لري چې د کم خونه شوي، یا د وجود دغه فابریکه چې وجود کې وینه تولیدوي هغه ضعیفه ده. نو ډیره مهمه خبر ده پیژ دو چې تاسو ته وایم چې څه ورسه وکړئ. باید سبب د کم خونی معلوم شي، دا چې څه کومې غذاګانې وخوري، هر څه چې تاسو کور کې لرئ کېدای شي د هغو نه ورته استفاده وکړئ، مخصوصا د غوښې نه، د غوښې هګۍ مایی او داس نور شایان.
تشکر دکتر صاحب. میشه در رابطه با این زبان که آدم بفهمه که طفل به سوی تغذیه مبتلا است، کدام نوع غذاها برش داده شود و چقدر مدت در بر میگیره این زمان تداوی از اینا؟
تداوی مریضای سوی تغذیه اگر آدم به دو بخش تقسیم کنه بسیار خوب است. یکی مریضایی است که بسیار شدید نیستن و همه تو روز به روز امکانات ازی موجود است که به طرف سوی تغذیه شدید بره، این میشه در خانه باشن. اولین چیزش که هست که وقتی طفل تولد میشه بسیار مادر کوشش کنه که از شیر مادر استفاده کنه الا شش ماه و هیچ چیز دیگه برش نده. متاسفانه که در فامیل ها یک رواج است که وقتی طفل تولد میشه در روزای اولی که مادر شیر کم داره، کم نیست، در اینجا شیر بسیار قوی که اگر یک مثال آمیانه آدم بده، اگر یک گلاس شیر روزای اوله با روزای دیگه آدم مقایسه کنه با چهار گلاس شیر روزای بعدی که 15 روز در روز باد میشه مقایسه نمیشه. بازیا چون شیر کم است یا تصور میکنن که شیر کم است، باز غذای دیگه برش میته، مثلا قند برشان میته، بوره رو میکنه برش میته، عسل برش میتن، گریپ واتر یا پا کی طفل به جای سیر میکنه و میلان پیدا نمیکنه بر گرفتن شیر مادر. پس هیچ چیز را هیچ چیز نتین، فقط تشویق شو مادر که غذای شیر خود بده تا شش ماه. شش ماه بعد هر قدر شیر اضافه باشه باز شیر کمبود میشه. برای نمو باید که غذای متمم داده شوه که تا یک سال غذای نیمه مایی مثل آب برنج، شوروای ترکاری، مثلا آب میوه و گپا. و اگر شیر مادر بازم کم میشه، میشه شیرای که به شکل صنعتی جور میشه، شیرای پودری استفاده بکنم، سیریلاک برشان بتن. بعد از یک سالگی غذا میشه نیمه مایه باشه، حتی میشه که بعد از یک و نیم سال غذای جامد. هیچ کدام تو پریز خاص موجود نیست، هر غذا را بخوره ولی غذای سرخ شده نباشه، غذای خام نباشه، میشه استفاده کنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید، بگوید.
سلام علیکم، گفتم هم یک کنین سال بچه که من سن داره، این غیر شیر مادر دیگه هیچ چیزه نمی خوره، هر چی که برای زن می نخور، مشکل دیگه نمی پاهم، هر چی بسکیت، چی دیلا، کنی هر چی که برای زمین نان و هر چی بزن غیر شیر مادر دیگه هیچ چیزه نمی کنین سال، هیچ چیزه تال چیز نمی خوره.
تشکر خوارک عزیز، من می خواستم فقط یک دو سوال کنم بسیار کوتاه. یکی که کدام مریضی طفل داره فعلا یا نه؟ یکی
دا پنج شش ماه دی هنوز تنگ مرکانه داشت بس تمام
دیگه. کدام مشکل کلان نداره؟
نه دیگه نه.
کدام غذا را دادین که نخورد غیر شیر مادر؟
همه همه چیزی که
نه، یک چیز نام بگی، یک دو سه تایش نام بگی.
تخم، یعنی تخم لود هر چیزی که پخته کنی، گوش دنال گوش شوق میکنه گوش نخ نکنه برای چیز گوش شوق
میکنه. بسیار لاغر خونیست؟
خوب از دیگه ایتجاف لاغر همه.
صحیح، تشکر تشکر، جوابش همیشه برتان بود. طفلکی که گفت یک و نیم ساله است تنها شیر مادر میخورم، اصلا شیر مادر بهترین غذاست برای یک طفل. این گپ منی است، گپ قرآن است که در سپاره دوم سوره بقره آیت 232 حولین کاملین ذکر شده، به ایمانا که شما اطفالتان تا به دو سال شیر بتین، به خصوص به خصوص شش ماه اول. متاسفانه که در اکتداد از محلات ما شما مخصوصا شهر نشین بدبختانه در اطراف قدر مشکل نداره. در شهر نشینا اکثرا شیر مادر نمیته، ای که چرا نمیته یا یک پرابلم بسیار کلان است میشه سرش باز بحث بکنیم. اگر میایم سر سوال همشیره صاحب، میگفت که 1.5 سال است تنها شیر مادر میخونه. ما برشان میگم که اگر شیر مادر هر قدر زیاد هم باشه بعد 6 ماهگی برزی کفایت نمیکنه. و دیگه که نمیخوره، نخوردن ازی فقط جوابش نمیست که این طفل خود اگر 3 بار 4 بار تا 5 بار اگر مادرش دا کنه که ما برش 8 بار غذا دادیم نخورده، این نمیره 2 چند 3 چند بساده. یعنی به این مانا که هر نیم ساعت بعد هر نیم ساعت بعد یک غذای برش بده که به شکل مایه باشه تا مو مایلی را که بری شیر داره ای داشته باشه. مثلا گفت که لوبیا، اگر لوبیا را آدم بر یک طفلی که 1.5 ساله است به شکل خشکش بته شاید برش خوشایند نباشه، ولی اگر شوروای ترکاری را برای صاف کنه بته لوبیا باشه مزیت غذاییش بهتر میشه، خوبتر میشه. آب برنج، شیر، شوروای ترکاری، آب میوه اگر امکاناتش باشه میتون از استفاده کنن و عادت میگیره و بالاخره انشالله که غذا را خواهد خورد. چون تا بالا به سوی تغذیه نیست، امیدوار هستم این کارا را بکنه.
سوی تغذیه نشد. بسیار زیاد تشکر دکتر سیبازی که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. خب شنونده های عزیز، برنامه امروز ما در رابطه با سوی تغذیه اطفال بود. امیدوار هستم از نظریات و توصیه هایی که دکتر سیب شما داشتن او را ما در زندگی مراعات کنین تا اطفال نازنینتان به سوی تغذیه مبتلا نشن. دکتر سیب عارف حسن زای متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.